السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې او بلې او ساته پښتو خبرونې ته خرغلې نومړی لند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره یې د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت ویاند دی زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړې له قوله په افغانستان کې پټ ځایونه لري د هغوی د شتونو فعالیت په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معنا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلې وي سخت ځواب به ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې یو کارونکو یې ویل چې نوموړې ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې غورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیګانه وخته پر خپله ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه پرېوتې ده خو تر ټولنیزو شبکو ګونګوسې یې ناسمې بلیلې او لیکلې دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړې میړې دواړه د نشې په حال کې وو. د زدراړ په خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم انیول شوی دی چې پلټنې ته روانې دي. خو د طالبانو د امنیه قوماندانۍ د ویا دا څرګندونې چې ګني میړه او حسنا سره دواړه په نشې حالت کې وو تر اوسه د دوی کورنۍ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ناگا هوکا سره یې په کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامداره ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلي عبدالی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي دي. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیسي هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په مزګرتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ودرېده. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. د سازمان چې مرکز په نارو کې دی پرون ویل چې صابر مطلق له 1940 لسیزې راهیسې د سیاسي بندي په توګه په حبس کې و. د ایران د بشري حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د څلور کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه و او د پنځشنبې په ورځ د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. ایران د بشري حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیرو 11 میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 500 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند یوې محکمې د لسګونه ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 22 تورنو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډه و. ګمان کېږي چې دا ماشومان به د ټوخلې د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي وي. د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلې یو ډول شربت چې د ماریوټ بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان وژل چې دی خبر ټول منځنۍ اسیا ته ټکار ورکړ. د شرکت هغه مهال ویلي و چې د شربت تولید درول دي او په دې اړه څېړنې کوي. تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی بریده غبرګونونه. اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. سره له دې چې د کونړ په ډېره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نختر پاکستان ته قاچاق شوي خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچه ناغې ایښي دي.
څو بوټي هغوی دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم پېنه اخلو په شخصي شکل هم.
او د حماس او اسرائیلو ترمنځ زوربند له پای ته رسیدو سره سم اسرائیلي جنگي الوتکو پرون په غزه کې لسګونه اهداف په نښه کړل.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو نیکمرغه. زه امید زهین مالم. په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو برید غبرګونونه پارولې دي. د طالبان حکومت هم تایید کړی ده چې د هرات په جبریل خارګوټ کې په برونی برید کې دوه شیعه عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. اهل تشیع عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیعه دینی عالمان په نښه کیږي.
د هرات ښار په شیعه میشته سیمه جبرائیل خارګوټی کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژانده وسلوال بللې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل خارګوټی د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو ویې ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اور ته لمن وهل دي. دا هم هغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تېرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل خارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څانګې پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په تیره په شیعهګانو حملې کړي دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوې دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولې دي، او ادعا کوي چې دا ډله یې له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دی کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي رادیو زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د افغان ویټنس پونوم په بریټانیا کې میشته حقوقي د لوای د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې لسلور سو زیات کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارواوو بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي او ادعا کوي چې اوسمهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توب تضمین کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي ډله وایي چې د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې 412 کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د پنجشنبې په ورځ د یوې کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوی ده. دغه شان ویل شوی چې افغان ویچنس دغه ارقام د 2023 کال د اکتوبر له 26 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 26 پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویچنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډیر کم دي. د افغان ویچنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2023 کال په ډسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو د جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص سنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو ووهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد
خاریان باید یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
د
طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویچنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکمونو عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلي. افغان ویچنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، لرې نه ده چې په نشه یي توکو روږدي شي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوندو ادارو مسؤلیت ده چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابر کړي. د دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغېږي خو د نه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو ګرځي. دا وختونه په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوه کړه چې نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو معنی ګرځېدلې، بلکې په دولتي او ډېر شمېر نورو ادارو کې یوازې د خپلې ډلې اړوند کسان ګمارلي او تر خواهي مسلک ته ویله پاملرنې په ډېرو مهمو پوستونو هم یوازې د خپلو کسانو ګمارلو ته لومړیتوب ورکړی دی.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سیګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدی سو. دی په نشو د روږدې کېدو یو لامل خپله بیکاري ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پرېښې ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکاره کېږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دی وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي خو د کار زمینه که ورته برابره نه سي، هسې نه چې په نشو روږدې سي. دلته ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرېږي، که په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای.
اوس دلته زمینه نسته، اوس ماته مثلا د میاشتې څلور زره روپۍ سوکړه په دا څلور زره روپۍ اوس شکر کور لرم مثلا زیز خو چلیږم الحمدلله. هغه ښځه راته مثلا راته وایي چې دا پنځه څلور زره روپۍ په هغه سل روپۍ مثلا د شپې د ورځې گزاره کوي صحیح. ځینې خلک چې په دغه اخته کېږي مصروفیت نست، یو ساعت نشی وایي د دنیا په غم کې نه یم، سهار سونه پریشان وم، بیا هغه وخت دا نشی ختم شي بیا هغه سوچونه درسره دي. نه دا خپل ځان سره غلطۍ
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډېری ځوانان مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي. وجه یې هم سخته بیکاري، ګرانی او نبوختیاوې دي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوند ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابره کړي. دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډېری برخه یې بېکاره ګرځي. میرویس خان د غزنی ولایت اوسېدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بېکاره دی. نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نه سي دوی به نشو کولو ته مخه کړي.
اسلامی امارت باید د نوی ځوانانو ته وظیفه ورکړي. که وظیفه ورنه کړي د نوی ځوانان به ټول په نشه یي توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به ترسره کړي چې تر اوسه به چا نه ویلدلې.
دا چې د غزنی ګڼ اوسېدونکي د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا ولایت ویاند حافظ عمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې په دې برخه کې تر ډېره حده خلکو ته د کار زمینه برابره سوې هم ده او په آینده کې هم انشاءالله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای سو. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسېدونکي ځوانانو ته د کار زمینه برابرول د هغې مسلم حق بولي خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدي کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده. دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي بلکې ستونزې یې ورسره زیاتېږي او د کار ورکولو مخه یې نیول کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې له سورزنی ارامۍ وروسته او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربان له پای ته رسېدو سره سم اسرائیلی جنگی الوتکو پرون بیا هلته لسګونه اهداف په نښه کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پیل تورونه لګولي دي. د بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د بیا پیل له امله سخته اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غږونو له خوبه راویښ شول. د اسرائیلو پوز وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربند د مودې له پای ته رسېدو مخکې د دې هېواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړي. غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار له سلو زیات اوسېدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. له بلې خوا د اسرائیلو د پوځ یوه ویاند ویلي چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو ناورین بللی دی. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاند ینس لایر کې پرون خبريالانو ته وویل
Parties to this conflict must protect civilians and provide
په دې کړکی کې خپل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بېله شرطه دوام وکړي او یرغمل هم باید بېله شرطه خوشي شي. ملګري ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي اړتیاو لیک ته دوام ورکړي.
د اسرایلو او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو له مخې حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرایلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرایلو خوشې کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نور یې برمته کړل.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په خپل سیمه کې د نختر او نورو ځنګلونو په قومي تړو او ناغو ساتلې دي. دوی وایي د کونړ په ډېرې سیمو کې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وهل شوی او نختری پاکستان ته قاچاق شوی، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړې چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځای اوسیدونکي وایي د طبیعي آفتونو اور لګېدنې له امله یې یو څه ځنګل له منځه تللی دی، خو غوښتنه کوي چې باید په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان ختیځ او ترخوا یې ډېر نور ولایتونو کې همدا نیوکه کېږي چې هلته خلک ځنګلونه په ډېر بېرحمانه شکل وهي او ترخوای دې تا په دولتي کچه هم کوم جدي پام نه ده شوی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نخترو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپلو خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازې پرته ونه پریکړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کېږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسېدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو، په شخصي شکل هم خل نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه هم ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به مونږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل د سوخ د پاره، اوس هغه هم بند شي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلې، خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالۍ او پکې د لګېدلو اورونو له امله یې یو شمېر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیا ته یې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن
چپدره ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه دپاره دا شر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغې نه ختمه شي. په چپدره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنه
ساتنې پروژې تطبیق شي، له یوې خوا به سوځېدلې ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپ درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړي او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره یې د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنګونو او ناامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي پیغامونه خپاره کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه خبرېږي. خو مخکې لدی چې دا خبرونه خبره شي، وربشو ساسي پیغامونه به واورو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه د ملت د کلیک ولسوالۍ سره کوم ما پیغام دادی. د هلمند ولایت کلیک ولسوالۍ هغه دشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې یو سل او پنځوس متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخلو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د روپو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده، موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي. افغان بیسیم
سلامونه نیکیل احترامات په ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. خدای دې اکسټل بروج او خوشحاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ د راډپولو چارواکو څخه هیله کېږي چې موږ ته چې مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هېڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کوئ پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201.
هو پمغه واتس اپ شملي خپل غږیس پیغامونه مو تر استول شي مو باید ازادي رادیو په بیلا بیل خبرونه کې در تخبارو نه واتس اپ پیغامونه بلکې نور مهم موضوعات چې تصفیکر کوي هغه د خبرې دوه ور دي ایا هم باید ساسي رپورت شي او دغه موضوع اړوند مهم مسائل البته فکر کوي چې مهمه موضوع ده باید رسنیز شي ازادي رادیو ته راوستوي پیدا تا دا ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې چې سلیر وی ساعت په زموږ پر رادیو او په اړه باندې خبريږي ساسي پیغامونه ساسي په غاکې درته خبرو کوو باندې لدی چې دوی مینیمای ته ولاړ شو او تاندې څنګه یو نیز خبرونه واوري یو ځل به هم د مهم خبرونو لګډیس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت و منل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي د وزارت ویاند زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې لډیرو جزئیات ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی او استخبارات مختوري او نه غواړي چې اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې کړې دي پرون پر ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینو کارونکو یې ویل چې نوموړي ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړي او مېړه یې دواړه د نشې په حال کې تر اوسه د حسنا سادات کورنۍ د خالد زدران د دې سرګرنور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو خالد زدران وایي چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ناګاهو کا سره یې کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار اخیلتیا په اړه خبرې کړي خغلی عبدالی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوری نظام نه هلته دنده مختوړي د هم ویلي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل په اړه د جاپان د قوي ملاتړ په اړه خوښ دی ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی د سازمان چې مرکز پنار وکړي پرون ویل صابر مطلق له 1980 ل سیز رئیسي د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو او تر خوایبل اعدام شوی کامران رضایی چې د څلور کال مخکې اعتراضونو لګډوالو څخه د پنځشنبه په ورځ د شیراز په مرکزی محبس کې پتا وسړول شو او د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د یوې شتورانو کسانو د محاکمې جریان پرون سنډولی ګمان کېږي چې دا ماشومان ورته دخلې د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي وسام لژمانی سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه واوري
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي په یوې بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي د دې کار پایلې څه کېدای شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کریکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې ورتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
منگ اخبل دائم لاف باٹھے وہ لیتے پفلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا پفلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوس بازی خلکی دیتے انڈی والا زڑے ڈیر وڑکے زڑے لری کو ڈیر گاٹے گاٹے باٹھی ولی آگا خو جیسے دروخ وے لے چھ زہ خپلا عام قماندان یا عام منڈی والا ایک مالات کو ما ٹول کار زہ خپلا کوم درال کے چھ آگا فلسکار و خپلا ہے پوس وے لدروغ نه باید اویل خپل چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل په وسو هغه بیچاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډي وله په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وې دا بعد خلکې چې دی عادت سه وې.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسته کیا غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي؟ یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړی او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای شئ د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره تفاوت وتی مختلف به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي یا د خوشنه سره مسته کې اکثر لمده خوشاله راکې سی بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی باران ته یونجلې یا هلک ور خودلی خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي همداشان د هلک طرف هم ستونزې پیدا کیږي ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی یا ورته فلار لیدلی یا ورته خور لیدلی وی نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوخه یغه د پخوخه نه نو بیا ستونزې ډیره رامنځته کیږي د دوی ترمنځ لکه د دوی ترمنځ هغه سي ژوند بیا نه تر سره کیږي لکه څه ډول چې خپل یو سړی ځان ته لیدلی خپل خوخه کړی وی
کله چې یو چا سره واده کوي او په لومړي ځل ور سره ګوري په دې ځان پوکړی چې تاسو هغه کس ته مایل لري او دا جوهر پکې ویني چې ټول ژوند په خوشحالي ور سره تیر کړی که چیرې د اسکرا نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي د کابل اوسیدونکو پلوشه وای د راتلونکو ژوند مسایل باید په لمړی لیدنه کې مطرح شي
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغه خواږوري کې کنه نو د کوژدن لپاره نو هغه خبر سره نه دی کتلې یوازې هغه مور کتلې ده یا پلاری یا خوري هغه کتلې هغه وخت چې د دې کوژدن کې یا وګوري نو د کوژدن نه بعد ډیر خبرې پیدا کیږي چې ولې زداسې ماده کار کوم یا دا کار نشم کولای دا داسې یم نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول ارز چې وی د هغې په منځ کې یاد چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دی نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت مې ده داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجینر چې نه ګوري ویس خبرې نه کي چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی چې که راضي یې ښه او که نه نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او ویګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و یوه نجلۍ یې کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورو نجلۍ او هلک دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښ یم بیا وروسته ګلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې ته آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي. دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیانو سبب هم کېدای شي.
دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء د ده سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړې او دا یې جواز هم ورکړی ځینو کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړې نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
زما ما نه مشوره اخلي خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه داسې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېده داسې دې شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا یو نجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې
سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې درلودلی.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم و نشي.
که هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سه نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار داسې حیا و نه شي. که کوم ځای کې سه حیا نه وي په کار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول سي یو الک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوالت پیدا سي د خپل حیاتوب ده. دا نظر غلط ده، ځکه سي دا سيزايونه کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي. په بده ځایونه کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژده او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دې وایي، او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه ده. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
Terminal room. می اوهل چی سبا بدر تاو آیما خدا می حیث کلا کوای ونشو زبا هر زخم ده زخمی زده در تاو خایما خویا می هم در تا خوده ونشو چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم دا جملہ پاتے شواو یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دا قدم خاورو خلولو تا دی پرین خودم قدم خاورو خلولو تد پرین خودم دا جملہ پات سوالو تد پرین خودم سرمنال